السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شوې. له یولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې زه منور شاه ستاسو کوربه یم. نیکې هیلې او پیرزونه مې قبول کړي. په دې غړې کې درته یو شمېر کورنی، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی نن د خیبر پښتونخوا په یو وشتو ځلو کې زمینی بلدیاتی انتخابات وشول. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ له متعلقه چارواکو د بجلی په بلونو کې د کمښت لپاره پلان غوښته. روسی چارواکو د الوتکې پرېوتو پیښه کې د یوګینی پریګوژن مړینه تایید کړه. د خبرونو تفصیل نن د خیبر پښتونخوا په یو وشتو ځلو کې د زمینی انتخاباتو لپاره رای واچول شوې. دا زمینی انتخابات د باجوړ، خیبر، پیښور، مردان، نوخار او چارسدې په ګډون د یو وشتو ځلو په 15 کلو یعنی ویلج کونسلونو او گاوانډ یعنی نیبر هوډ کونسلونو کې ترسره شول. د صوبې د انتخاباتي کمیشن د چارواکو په خبره د دې لپاره 250 پولینګ سټېشنونه جوړ کړل شوي وو چې پکې تر 160 زیات د امنیت له پلوه حساس ګرځول شوی. خو د چارواکو د وینا تر مخه د رایو اچولو عمل بغیر له کومې بادي پیښې په پرم نه ماحول کې سر ته رسیدلې. د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي دا ټاکنې په هغه څوکیو وشوې چې د بلدیاتي استازو د مړینې، استعفاګانو ورکولو یا د نامزدګۍ د کاغذونو نه جمع کولو له وجې خالي پاتې شوې وي. د 2013 کال پورې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو نظام په دریو څانګو ویشل شوی چې پکې د کلی، تحصیل او ضلع نظام شامل وو. خو په 2019 کال کې د بلدیاتي ادارو په قانون کې له ترمیم ورسته دا حکومتونه اوس په کلی، گاوند او د تحصیل په کچه دي. په خیبر پښتونخوا کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات د 2020 کال په دسمبر او د 2020 کال په مئی میاشتو کې شوي وو. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ متعلقه چارواکو ته امر کړی چې پراتلونکو اتسل وخت ګینټو کې د ورته د بجلی په بلونو کې د کمښت لپاره پلان وړاندې کړي. په دې لړ کې نن د نگران وزیر اعظم په مشرۍ په اسلام آباد کې یو بیړنۍ غونډه وشوه چې پکې د بجلی وزارت او د بجلی د ویش له کمپنیانو څخه تفصیلي معلومات واخیستل شو. دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې وه چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی د بیو پر ضد مظاهرې شوې. زنو ځای سیمو کې خلکو د احتجاج په توګه د بجلی بلونه هم سوځولې. د وزیر اعظم له دفتره نن خبر شوی بیان تر مخه انوار الحق کاکړ په دغه غونډه کې ویل د دې مسلې داسې حل به راوباسي چې په قامي خزانه بوج هم زیات نشي او د بجلی له استعمالونکو عامو خلکو سره هم په بلونو کې نرمي وشي. نو موړي غونډه ته همداراز ویل دا ممکنه نه ده چې وي خواته غریب بولس د بجلی په نرخونو کې د اضافه سره مخ وي، بلې خواته د وزیر اعظم په شمول اعلی چارواکي وړیا بجلی استعمالوي. په بیان کې زیاته شوې چې انوار الحق کاکړ د وړیا بجلی استعمالونکو چارواکو تفصيلات له متعلقه ادارو غوښتي او امر یې کړي چې د وزیر اعظم په کور او دفتر کې هم د بجلی کم تر کمه استعمال عملی کړي شي. په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه تر پور اخیستو وروسته په تیلو، بجلی او نورو شیانو ټیکسونه زیات کړي چې لامل یې د بجلی نرخ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د پښتون ژغورني غورزنګ مشران دا وکوي چې پولیس د دوی لنیول شوی مخکخ علي وزیر سره ناوړه او غیر بشري چلند کوي. د غورزنګ د سنسوبې مشر نور الله ترين پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې علي وزیر د مهال په عدالتي تحویل کې دی، خو د په وینا هیڅ چاته له هغه سره د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي.
ستاب مژ مړ کو ستاد پښتني سړی بنئ ته مسدی د ریاست ریاستی ادارې پرتی دی چې داسې د بچکانه خبرې داسې د ماشومان خبرې کوي.
خو پولیسو په رسمي توګه د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. البته یو چارواکي د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله او د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا هسې ګنګوسي دی او پولیس له هغه څخه یوازې پښتنې ګرویجنې کوي. علي وزیر د اګست په 19 نیول شوی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د روس تحقیقاتي کمیټې د الوتکه پریوتو په پیښه کې د واګنر ملیشه د مشر ایوګینی پریګوژین مړینه تایید کړې ده. د کمیټې نن ویل چې د شخصي جټ الوتکه پریوتو په پیښه کې یې د لس واړه وجل شو کسانو پیژندګلوي کړې چې د مسافرو له هغه لیست سره سمون خوري چې چارواکو مخکې اعلان کړی و. تر اوسه د الوتکې د پریوتو وجوهات معلوم نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین د اګست په 24مه د 28 کلن ایوګینی پریګوژین او نور وجل شو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي وښودله. د واګنر ملیشي یو شخصي جټ الوتکه چې د ماسکو نه سینټ پیټرزبرګ ته پلاره وه د اګست په 23مه د تویر سیمې په کورژین کینو کې پریوتې وه چې پکې د عملې د دریو غړو په ګډون سواره ټول لس کسان مړه شوي دي. پریګوژین د یوکرین په جګړه کې د رول لوبولو په سر یو مهم شخصیت بو او د ولسمشر پوټین له نږدې متحدانو څخه بلل کېده، خو په جون کې د بغاوت هڅې وکړې چې کرملین یې ولړزاوه او د ملیشي غړي یې د ماسکو په لوري وخوځېدل چې بیا له پوتین سره د جوړجاړي وروسته استانه شول. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې مو درته د سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په خیبر پختونخوا کې د زمینی بلدیاتي انتخاباتو او په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم په مشرۍ د بجلی د بلونو په اړه د غونډې ورسته حال درکوه. د ورکو بلوچانو د مندلو لپاره د دوی کورنۍ او فعالانو په کراچۍ کې احتجاج کړی. و میرمن وای رور یې د ترهګرۍ ضد ادارې د شپې له خپل کور پورته کړی دی. په پاړچینار کې د بلدیاتي د بلدیه ملازمینو احتجاجي مظاهره کړې. دوی له دوکاندارانو سره ستونزې لري.
ګوډي کې نو سو بازار کې له نوو کوڅې د تاسو ټي امي ته کومې کړېونی دي د ماجر کول نو دا قاعده خوشې دمکونی اره کړې نو دی واجې نو مجبور شو چې مونږ نن راووت.
په پاکستان کې د عامو انتخاباتو په اړه سیړنیز ریپورت لرو. ویران وای د هواد د پارلیمان لخوا ورکړل شوی قانوني چوکاټ سره سم یې د یورینیم غنی کولو ته دوام ورکړی دی. یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه به هم واوري. د بشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې دا غړې درته پکې خبری معلوماتي او سیړنیز ریپورتونه وړاندې کوو. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، نن د خیبر پښتونخوا په 28 ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخابات وشول. دا وخت د پیښور نه خپل خبريال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په لیکه ده. شبیر جان، د دغه 15 بجو پورې نن ماخام دغه انتخاباتو د پاره رای واچول شوې او بیا شمیره شروع شوې ده. کوم نتیجې مخ ته راغلي او تفصیل راکې؟
ډېر مننه. بالکل، انا ورشا دغه تر څو پورې یعنی 15 بجې دا ووټینګ ختم شوې دي. دا غیر اوسه پورې غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې هغه رورو شروع شوې دي چې تر مخه پسواد کې دغه شانت زیاتره پدې کې چې موږ اوسه پورې سمراو کتل نه زیاتره یا آزادو غټل دي دغه سو کې آیا او پسې د سرکاري چې پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام فیډلې یعنی اوسه پورې پکې د دې کسانو داسې دي چې سو کې د درې سلورو یا پنځو نوړې دي دي نور له نتیجې را روانې خو د ټولو نه زیات سو کې کغه په بنو کې دي ک په سواد کې دي ک په دغه کریا زیاتر آزادو غټلې وي. په پیښور کې درې سو کې پای کې یو عوامي نشم ګون غټلې او پاکستان تحریک انصاف غټلې ده چې کوم د عمران خان د پارټي ده او بل جمعیت علماء اسلام فیډلې دا شن په نوخار کې چې کوم سو کې نه کې هم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د پرېس خټک بندي هغه یو سیټ غټلې ده. په باجوړ کې هم آزاد سیټ هم غټلې ده او جمعیت اسلامي هم دغه نتیجو تر مخه دا شان 50 شپ قدر کې جمعیت اسلامي څوکې غټلې ده. اوسه پورې دا نتیجې غیر سرکاري نه غیر حتمی نه لږ روانې دي او تقریبا چې د شپې نه وخت پورې بیا کار پته لګي چې کم ګوند څومره څوکې غټلې، آزاد څومره دي او ګوندونه والے څومره دي. او سحر نه پیدا کم د پولینګ عمل شروع شو نو بغیر سبا د پیخي پات رسیدلې. جی
سما دا ډیره مننه. یو جهان مننه دا ور سره د خیبر پښتونخوا د زمینی انتخاباتو په اړه د پیښور نخبل خبريال شبیر احمد جان.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام ا اس اچ ا ا ال RADIO ولیکو.
د مشال ریډیو خبرونه او ری د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکر په مشرۍ باندې د بجلی د دغه بیلونو په حواله چې کم یو شکایتونه راغلي وو کما غونډه کېدله هغه غونډه سرته رسیدلې ده. د نگران وزیر اعظم انور الحق څنګه سرګندونه هم مخې ته راغلي دي. دا وخت په اسلام آباد کې زمونږ خبريال راشد خټک مونږ سره د ټلیفون په لیکه ده. راشد خان تاسو ته هرکلی وایو. دغه غونډه په حواله باندې کم معلومات مخې تراغلی زمونږ اوریدونکو په خبر کې
ډیره مننه. غونډه خو په یو مناله جاری ده ځکه چې سبب بیا هم دوام لري. وزیر اعظم د متعلقه افسرانو ته هدایت کړی چې یو پلان تیار کړي چې په خلکو د غبوج د بیلونو کم شي. هغه پلان بسنګ دا په سبب ته لګي سبب دوی بیا د صوبو سره هم مشوره کوي. نن زنه خلکو بریفینګ ورکو سبب بیا نور خلکو هم بریفینګ ورکړي. اته سل غونډو کې دوی وایي چې مونږه خلقته ریلیف ورکولو په اړه کې فیصله کوو. وزیر اعظم دا هم ویلي دي په خپل بیان کې چې د سرکاري افسرانو ته یا د بجلی د تقسیم چې کومې ادارې دي ډیسکوس چې ورته وایي دوی ته د دې کارکونکو ته چې کم مفت یونټ ملایږي دا به ختمو. او دا هم ویلي دي چې موږ به کوشش کوو چې زیات نه زیات خلکو ته ریلیف ورکو سہولت ورکو. ورسره ورسره دا خبره هم کړې ده چې نه خزانه د پیسو خزانه کې د پیسو کمې دي.
سمه ده.
د سرکاري چې سبب دوی بیا هم کینی او بیا په مشوره کوي بیا به پلان جوړوي هغه به عملي کوي. او د سرکاري چې دوی سره لارې محدودې دي لاس ډېر آزاد نه شي خلکو ته سو ایمیجیټ او لوی سہولت ورکړي.
سمه ده. دا مخکې چې سوره دی وشوې دا احتجاجونه مظاهره کیږي پکې بیا د بیلونو سوځولو ځنې ځینو کې پیښې مخې ته راغلي دي. نو په خو هم شکایت کې د ګرانیم و دغه د بجلی د نشټوالي او بیا دغه شانت د بیلونو کې اضافه دغه مسلې بوي. خو دا ولی یک دم د سه خلک روته لوراو پاره د لو بغیر د سیاسي ګوندونو زیاتره خو خلک د سه راوتی لارو کوڅوته د دې سو واجه ده.
ما چې خپل د اقتصاد په هانو سره دمل سکم تکړه اقتصاد په هاندي هغه سره خبر وکړه په دې اړه د میټینګ په ولاچ د میټینګ لا جاری او ختمتونه هغه موږ ته ماته ویل چې دوی چې پاکستان حکومت تیر حکومت الیکټډ حکومت چې د ایم ایف سره د پښتون نړیوال صندوق سره کوم معاهده کړی دی هغه په ډیر سخت شرایطو باندې شوی دی. او دا حکومت مجبور ده د نگران حکومت هم او د دینه پس راتلونکو الیکټډ حکومت هم مجبور ده چې هغه معاهده سر ته ورسوي. هغه سر سخت شرطونه لري چې دوی به ټیکسونه لګي ان دا ایم ایف روم به شرط ده چې تاسو ته موږ قرض درکو تاسو بیا دا هغه قرضې د پریکول د پر نور قرض غواړی تاسو باید تخپل خلکو باندې ټیکسونه ولګوي او هغه چې دی د قرضې په پریکولو کې بیا استعمال کړي چې تاسو په مستقیل بنیادونو باندې د چوتې سستینبل وای هغه بنیادونو باندې ودرېږي. نو دا ټیکسونه لګول شوې دي او دا په وجه باندې قیمتونه زیات شوې دي. د هر څه قیمت زیات شوې ده صرف د بجلی نه. دا د هغه مهدو نتیجه ده چې دا په دغه سخیږي نور هم دغه ستا اقتصاد په هاند دا وایي چې دا د حکومت خو څه چې بل حکومت راشي هغه ته به هم دغه ستونزوي چې دغه د کم عام استعمال سيزونه چې دي په خاصه توګه د بجلی ګیس او دا شین د دې قیمتونه لوړ وساتي چې دوی د ایم ایف ته قرضې هغه شرطونه پوره کړي.
ډیرا مننه راشد خټک. د اسلام آباد نه زمون خبريال راشد خټک ورا سره او حالت چې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکر په مشرۍ باندې کما غونډه د وی چې سباله به هم جاری خودنن ورځ چې کما ناسته واغه سر تر رسیدلې دا پاغه کې وزیر اعظم کمی سرګندونی کړی دی یا کم امیدونه دی په هغه باندې را سره معلومات شریکول.
دا مشال ریډیو دا
سواد دا پاکستان سیلانی سیمه دا خودلتا حالات بدلی گی را بدلی گی مون پا دی چارو نظر ساتو او تاسو تره هم خبرو زو نیاز احمد خانیم او تاسو تا لسواد، دیر، چترال، شنگلی او خوشا سیمونا را پورونا جوڑو
دا مشال ریڈیو خبرو نیدی. د بلوچستان د لادرکو کسانو د کورنۍ غړو پرون د کراچۍ په مړیپور سیمه کې احتجاجي مظاهره کوله، خو پولیسو او رینجر ځواک احتجاج ته پرې نه خودل. په مظاهره کې شاملو کسانو تور لګولې چې پولیسو ځنې مظاهره کوونکي نیولې او تشدد یې پکړې. خو د سیمې پولیس چارواکي د نیول شوي کسانو په اړه څه نه دی ویلي. البته دا یې ویلي چې مظاهره کوونکو د کراچۍ بندر ته تلونکي لارې تړلې وې، نو ځکه یې د مظاهرې اجازه نه ورکوه. دا احتجاج د لادرکا داد شاه بلوچ او نورو کسانو لپاره د بلوچ یو والی کمیټې جوړ کړی و. د داد شاه خوروای اورور یې د اگست له 11 راهیسې لا درک ده. په دې حق له تفصیل د کراچۍ نظم خبريال نیاز علي خان راکوي.
د لادرکه بلوچانو کورنو غړو پروند اگست په شپږشتمه په کراچۍ خار ماړیپور سیمه کې احتجاجي مظاهره کړي. یادا مظاهره د لادرکه دادشاه بلوچ او نورو لادرکه کسانو لپاره بلوچ یکجهتی کمیټې را جوړه کړې وه. د مظاهرې په وخت پولیسو رینجرو ځواکونو مظاهره کوونکي احتجاج ته پرې نه خودل او د هغوی نه پوسټرې او د لادرکه خپلوانو عکسونه په زور واخیستل او ځینې مظاهره کوونکي لزان سره وړي. د لادرکه دادشاه بلوچ خور فوزیه بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل چې دادشاه بلوچ روانه میاشت اگست په 11مه په کراچۍ کې د کورنا سی ټی ډی پولیسو پورته کړی دی او تر اوسه رکتی. د نوموړي په وینا چې ریاست زموږ خپلوان لادرکه کوي او بیا موږ احتجاج ته هم نه پرېږدي. میرے والے کو رات 2 بجے سی ٹی ڈی پولیسو دا کورنا پور تکڑے ہو. پولیس زمنگ مقدمہ ہم نہ درج کوی. مونگ کراچی پریس کلب مخیتا احتجاجی کیمپ ہم لگولے. پنزل اسرز وشوی خطر و سراتا دا سی ٹی ڈی پولیسو یا کمی بلی اداری حس معلومات نہ دی رکڑی. چرور میں پکمزے اور سا حالت کی دے. دا مظاہرے پا وقت لادرکا بلوچانو دا مندل لپارا غک پور تکون کی سازمان وائس پار بلوچ مسنگ پرسن غړی سیمی دین بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویل ریاست زمون زده کوونکی ځوانان لادرکه کوي او بیا د لادرکه کسانو خپلوان ته احتجاج اجازت هم نه ورکوي.
کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے، ماں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے،
تو کوم خوندی ندی میں دې د خپلو الواد لپاره پریشان دي. چنن ببیر د کور تراشی او کنه هر روز په بلوچستان کراچی او د دې هواد په هر برخه کې بلوچستان د ریاستی دارو په نخ او چې څوک د لادرکه خپلوانو لپاره غک پورته کوي د هغوی حالت نن تاسو ولیدل. په ځای تر دې چې ریاست د لادرکه خلکو ستونزې حل کړي، خو هغوی د لادرکه خلکو خپلوانو ته دړکې
ورکوي.
سیمی دین بلوچ زیاده کړي چې نن دوی د لادرکه دادشاه بلوچ لپاره پر امن احتجاج کولو، خو پولیسو او نورو ریاستي ادارو دوی وهلي او احتجاج کوونکي میرمنې ماشومان هم په سړکونو راخکلي، بې عزتي ورلکړي او ځنې یې نیولي هم دي. په ټولنیزو رسنیو هم ویډیوګانې مخې ته راغلي چې پکې لیدلی شي پولیسو د لادرکه بلوچیانو لپاره احتجاج په زور ختم کړی او ځنې کسانې نیولي هم دي. د لادرکه بلوچیانو لپاره احتجاج کوونکو پر پولیسو تور پورې کړی چې د احتجاج په وخت او د نیولو وروستو پولیسو په تاڼه کې ښځې او ماشومان وهلي او ځورولي. په ټولنیزو رسنیو مدني فعالانو په سن پولیسو او حکومت سختې نیوکې کړي او د هغو دغه عملی غندلې دي. بلخوا د سن نگرا حکومت تر وسه په دې اړه سندې ویلي. خو د ماڼیپور سیمې د پولیسو اس اس پی کیاماڼۍ فیضان علي بیا مشال لیډیو ته ویلي چې مظاهره کوونکو د کراچۍ بندر ته د ګاډو لار یا سړک بند کړی وو، ځکه پولیسو هغوی د سړک نه لرې کړي او بند سړک یې خلاص کړی دی. د سیمې پولیسو د دې خبر تایید نه دی کړی چې د احتجاج په وخت څومره مظاهره کوونکي نیولي دي. له دې وړاندې هم په کراچۍ کې څو ځله د پولیسو لخوا د لادرکه کسانو لپاره احتجاج کوونکی نیولې شوې دي. تیر کال د جون په 14مه په کراچۍ کې د سنی سملای مخته پولیسو د خزو په ګډون شپېته هغه مظاهره کوونکی نیولی وو چې د لادرکه خپلوانو د خوشی کولو لپاره د سنی سملای مخته مظاهره کوله. هغه وخت د پاکستان د پیپلز ګوند د سن حکومت د پولیسو لخوا په مظاهره کوونکو د تشدد او نیولو نوټس اخیسته وو او د پلټنو لپاره یې درې کسیزه کمیټې هم جوړه کړې وه. په کراچۍ کې د لادرکه بلوچیانو د تازه احتجاج په اړه د کراچۍ سی ٹی ڈی پولیسو تروسا سندی ویلی. خود سو رجوڑان دی دا کراچی سی ٹی ڈی پولیسو یو مش مشر په خبری غونډه کې ویلی وو چې په ترهګرۍ یا د ترهګرو په سہولتکاری کې ککړ څوک چې هم نیولې کیږي په سلیرو شو ساعتونو کې دننه عدالتونو ته وړاندې کوي. د لادرکا بلوچستان خپلوان بیا بیا د خپلو لادرک کسانو تور د پاکستان په پوز پوری کوي، خو د پاکستان پوز په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لادرک خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې پوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاړه چنار کې د بلدیه ملازمینو احتجاجي مظاهره کړی. دوی د احتجاج په سیمه کې د دکاندارانو لخوا د کرایانو ورکولو څخه د انکار په وجه کړی. په سیمه کې د بلدیه مدن غټه ذریعہ د دکاندارانو کرایاګانی دي. په بازار کې تر 1900 زیات دکانونه د بلدیه ملکیت ده. بلخوا په بلدیه کې تر 200 زیات ملازمینو ته له کال رئیس تنخواګانې هم نه دي ورکړل شوې. دکاندارانو ادا درېز دی بیا چې کرایانې زیاتې شوې دي، نو دوی ورسره مشوره نه وه. هلته ځلي انتظامیه بیا دواړه فریقین په خپلو کې په کېنولو د مسلې حل رئیس تلو ته چمتو دي. د طارق اورگزی ریپورت کې تفصیل اورو چې د مظاهرین په غوږونو پیلېږي.
دا د پړچنار بلدی یا خاروالې ملازمین دي چې مباینه د کرایانو زیاتولو په معاملې د بازار دکاندارانو سره تر کړکې چرتللو رستا د جمعې پرز احتجاجي مظاهره کړي. دوی د پړچنار پرس کلب مخې ته ولاړ ول چې تر څو وخته پورې ناری وهلې او بیا یې تقریرونه وکړل چې پکې هر قسمه خپل خدمتونه د نور کولو دړکې ورکړل. په احتجاج کې شامل د پړچنار بلدی یو ملازم مهدی حسین وای صوبائی حکومت لکال زیاد د بند تنخواګانو مسله د حل کولو لپاره د بلدیه پر ملکیت په جوړ شوی دکانونو کاریانه زیاتولو وړاندیز ورکړی وو، خو سره دکانداران دا نه مني. حسین زیاتوی دا وخت د بلدیه ملازمین دومره پیسې نه لري چې خپل چارې پر مخ بوزي.
دوی ګوډی کې نو صوبا زور کې لونه وکړه تاسو ته امیتا هغه ما ير کوي کومې کاریونی دي دا ما ير کوي دا ګټه خوشې دم کې نه راوګري ندیو اجنا مو مجبور شو سمونن رووتو نن حسابي مو مکمل ټول وی.
بلخ په پړچنار کې د دکاندارانو اتحاد مشر حاجی رؤف حسین مشال رډیو ته د خالی پشپاویلی په 1904 اتیم او بیا شپګاتیم کې بازار ته سوزیدل پس دوی ته نقصانونه ورسیدل، خو حکومت د مالونو توان او نه د دکانونو بیرته جوړول په مت کې سره امداد کړی دی. د اتحاد مشر زیاتوی کڅو هم کرایانې د زیاتولو حق بلدیانه لري، خو بیا هم درې کال وړاندې د زر روپو زیاتولو خبر سره منل ده. هغه دا هم ویل په تازه معاملې کې د کرایانو زیاتولو اختیار د جرګې مشرانو ته ورکړل شوی وو، خو د بلدی افسران له خپل خبرې وروسته شول او په خپل سره پر ځینو دکاندارانو پیسې زیات کړي چې پر دغه سره مخالف دي.
باوجود دې څنګه واکر کړي او مو واکر کړي او سکرټری ته چې تو څو کرایواله غواله مطابق قبولوي د ټاون کمپیوټر سکرټری ته قبولوي د ټاون کمپیوټر سکرټری د کمزوري دکاندارانو پر وختو نه به پرشرایز کول چې تو نه مو 5000 روپے کرایواله غواله چې دې مسه دوکا وکړي ته خلاف دکاندارانو نن بازار کې ګوډه وګرځور د کمیټې د بجو کې وار په نه ویل کوي.
په پړچنار کې دا وخت ورونیم سو زیات دکانونه شاوخوا 300 اتیا کورونه یوسل ودرش کوټرې او درې اویا بلخانه د بلدی ملکیت دی. په سیمه کې دا ملکیت مخکې د هندوانو وو، خو تر تقسیم پس هغوی هند ته هجرت وکړو او نه پاتې شوي ځمکه مقامی خلکو واخستله. په 1925 کې پر 2 لسلکه مالیات تر اخستلو پس حکومت هغزمکه ورسته د سیمې بلدیه ته حواله کړې و. په 2000 کال کې اخیری ځل زر روپے زیاتولو سره پر دکاندارانو د یو میاش کرایا 1200 روپو ته رسیدلې. په دغه اړه د برکورمې مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لوډیو ته د خالی پشپاویلی د بلدی او دکاندارانو په منځ کې د کرایانو زیاتولو په خبره راجوړ شوی مسله د حل کولو لپاره د جمعې په ورځ جرګه کړي، خو کامیابی ورته ملونه شوله. حفیظ الله زیاتوی ممکن ده چې دواړه فریقین په خپلو کې بیا پکې نولو د مسلې حل راو باسي.
ټیمه او دکاندارانو منځ کې ابتدایي نن دغه شوی مذاکرات شي مونږ پلیټ فارم مهیا کړو او یو بل میټینګ به کیږي او فاینل ان شاء الله سبا له ختمي فیصله ته ورسېدو.
په پړچنار کې د بلدی دا وخت د آمدن ذریعہ پر سرو ټیکس د انتقالاتو فیس پر غټو گاړو محصول او لادو قانونو کورونو او اډو څخه کرایانو د د اخستلو ده. په سیمه کې بلدی ته دا وخت شاوخوا 14 لک روپۍ هر میاشت راغونډیږي چې دا د تنخواګانو او نورو چارو د ادارې ضرورت نه پوره کوي. په بلدیا کې تر 200 زیات ملازمین دي چې د هغوی د تنخواګانو او تقاعد په مد کې هر میاشت تر 20 لک زیات روپۍ جوړیږي. په اداره کې نه یوازې د صفائی بلکې د اوبو رسولو ور وجنې مالیاتو څنګه او بیړني حالاتو ترڅنګ خدماتو شوبې کارکونکو ته هم لا یبول سمیاشتو تنخواګانې بندي. د سیمې بلدې پر صوبایي حکومت پسې تر 2 کروڑ زیات د بقایجاتو په مد کې دا وخت پاتې دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د عام انتخاباتو نیټه لا هم نه ده اعلان شوې، د ولسی چوکیو لپاره د عدالت لخوا د نه اهله ګرځول شو سیاستوالانو په اړه بحثونه پیل شوي چې آیا دوی په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او که څنګه. سیړونکو خبریالان په خاصه توګه د پخواني وزیر اعظم بیا نواز شریف په باره کې تبصرې کوي چې ملک ته به بیرته کله راځي. نواز شریف په کال 2019 کې د وزیر اعظم د چوکۍ نه لرې کړل شوی و او بیا د خپلو شتمنیو په حق له د غلط بیانې په تور د سترې محکمې لخوا د ولسی چوکۍ لپاره نه اهله وګرځول شو. په 2019 کال کې نوموړی د علاج لپاره لندن ته تللی او تر اوسه هلته دی. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
مسلم لیگ په خوا هم څو ځله اعلان کړو چې نواز شریف په پاکستان ته بیرته راځي، خو هغه نیټه تیر شوه او دی را نغې. اگر چې په دې موده کې ګوند لږ ډېر 14 میاشتې حکومت هم وکړو، په 15 اگست په لندن کې د مسلم لیگ نوم د مهمو غړو د یوې غونډې نه پس د ګوند صدر او د نواز شریف کشر ورور میاشه بشریف ته ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل،
میاں نواز شریف پاکستان ان شاء الله آئیںگے اور قانون کا سامنا کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں.
میاں نواز شریف پینشل وطن ته بیرته راځي او قانون ته به مخامخ کیږي. په دې کې هیڅ دورای نشته. موږ د مشورې کول نه پس فیصله وکړه چې میاں صاحب په اکتوبر کې پاکستان ته راځي او د الیکشن کمپین مشري به کوي. د نواز شریف خنوم هم په پناما پیپر کې نو، خو په بنیاد توګه د 16 لاندې سزا ورکړل شو. له هغه خلکو نه چې په پناما کې نومونه تر اوسه چا پوښتنه هم نه ده کړې.
اور لوگ جن کا پناما میں نام تھا ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں.
د پناما پیپر د افشا کېدونه پس د پاکستان سپریم کورټ خپل شتمنوی پټولو په تور نواز شریف په 2019 کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کړو او یو کال پس یې ټول عمرې د اولسۍ څوکۍ د پر نه اهل وګرځولو. وروسته په نور ډېر کیسونه هم جوړ شول. د کرپشن په یو کیس کې د ضمانت اخیستلو نه پس هغه په 2019 کال کې لندن ته لاړ او تر اوسه هلته دی. د نواز شریف بیرته راتلو په اړه تجزیه نگار او ژورنالیست افتخار مشوڼي مشال لډیو ته په 8 اگست وویل،
زه اوس هم په دې باندې شور نه یم چې نواز شریف په پاکستان ته واپس راشي، ځکه چې دینه پهلو مګ ډېر بلا پیرې دا روستو کال یو نیم کې هغه دودرې پیرې هغه ډیټونه ورګړ دي یا تاریخونه ورګړ دي چې زبر اعظم او وبسایټ یې پر هغه تیارې هم د تشېدي پروګرام هم مرتب شه دي، لیکن هغه باوجود هم هغه نه دی راغلی. یو انتهایی سنگین خراب صورتحال دی پاکستان هغه دی وخت کې، هیڅ په ناراضي چې لکه د مقتدر حلقې د ملک سره سکول غواړي یا د ملک کومې غړتا بیول غواړي.
د نواز شریف په شان د نوی جوړ شوی ګوند استحکام پاکستان سرپرست جهانگیر ترین چې هغه وخت قومي اسمبلی غړی او تحریک انصاف جنرال سیکرټری و هم د سپریم کورټ لخوا د شتمنیو د پټولو په تور د اولسي چوکۍ د پر نه اهل ګرځول شوی و. د روان کال د اگست په 15 نیټه د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته هم د اسلام آباد یو عدالت ته سرکاري ډلیو خرڅولو او د شتمنیو نخ کړو کولو په تور د 3 کاله قید سزا واوروله. د راتلونکو ټول ټاکنو او د درې واړو سیاستدانانو د مستقبل په اړه تجزیه نگار کاشف الدین سید مشال لډو ته د پښتنې په ځواب کې وویل،
نو زما په خیال باندې د عمران خان صاحب ته رکاوټونه ډېر دي او جهانگیر ترین صاحب او نواز شریف صاحب خو 15 کاله یا د هغې نه سوا وخت هغه نه اهلي خپله تېره کړه، یعنی 10 د هغې متاثره شو او د عمران خان صاحب چې کوم صورت حال دی نو په دې وخت کې خو ماته نه ښکاري چې کم از کم په راتلونکي الیکشن کې هغه په انتخابي میدان کې موجود وي. البته د نورو دواړو مشرانو 50-50 چانسز ماته ښکاري.
د یادونه وړ چې پاکستان جمهوری غورځنګ تیر حکومت په یو قانون کې د بدلون کولو د لارې د اولسي چوکۍ لپاره د نااهلۍ مده د ټول عمر په ځای صرف 15 کاله مقرره کړې ده. تیر حکومت د سپریم کورټ د فیصلو خلاف د نظرسانۍ قانون هم منظور کړی و چې وروستو عدالت لغوه کړو. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره تر اوسه نیټه هم نه ده اعلان شوې. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11 نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. نن د خیبر پختونخوا په یوشتو ضلعو کې د زمینی بلدیاتي ټاکنو لپاره رای واچول شوې. دا زمینی بلدیاتي انتخابات د باجوړ، خیبر، پیښور، مردان، نوخار او چارسدې په ګډون د یوشتو ضلعو په 15 شپېته کلو یعنی ویلج کونسل او گاوانډ یعنی نایبرهود کونسلونو کې وشول. د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي دا ټاکنې په هغو چوکیو وشوې چې د بلدیاتي استازو د مړ کېدو، استعفاګانو ورکولو یا د نامزدګۍ د کاغذونو نه جمع کولو له کبله خالي پاتې شوې وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران داوه کوي چې پولیس د دوی له نیول شوي مخکښ علي وزیر سره ناوړه او غیر بشري چلند کوي. د غورځنګ د سند صوبې مشر نور الله ترین مشال جوړیو ته ویلي چې علي وزیر دا مهال په عدالتي تحویل کړي خو د سره د ملاقات لپاره چاته اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا پولیسو دا ډول تورونه رد کړي دي. او د روس پلټنیزې کمیټې د الوتکې پریوتو په پیښه کې د واګنر ملیشې د مشر ایوګینی پریګوژن مړینه تایید کړې ده. د کمیټې نن ویل چې د شخصي جټ الوتکې په د اگست په 3مه د الوتکې پریوتو په پیښه کې د لسو واړو کسانو د وجل شو پیژندګلوي شوې ده چې د مسافرو د لیست سره سمون خوري او چارواکو مخکې هم اعلان کړی وو. تر اوسه د الوتکې د پریوتو لامل نه دی معلوم. د مشال ریډیو خبرونو کې مودې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. د ایران د اټمی انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وایي د یورینیمو د غنی کولو پروسه د هغه قانوني چوکاټ لمخې پر مخ روانه ده چې د هیواد پارلیمان عملی کړی ده. نوموړی دغه سرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي واسټری ژورنال ورځپاڼې د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې ایران د یورینیمو د غنی کولو بهیر ورو کړی دی. په دې هکله تفصیل د نوریاس نوري رپورټ کې اورو.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وایي د ایران د یورانیمو د غنی کولو بهیر د هغه چوکاټ له مخې دوام لري چې د هیواد پارلمان ټاکلی دی. نوموړي دغه څرګندونې نن یکشنبې د هغو راپورونو په اړه چې وایي تهران د یورانیمو د تر 60% پخولو ورو کړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې اسلامي وویل چې زموږ د یورانیمو غنی کول دوام لري خو د هغه ستراتیژیک چوکاټ پر اساس چې قانوني پارلمان تصویب کړی دی. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیمو د پخولو پروسه د پام وړ ورو کړې او همې د اټومي وسلو تر کچې پورې د غني شوي یورانیمو غلظت کم کړی دی. د راپور له مخې دغه اقدام به د هغې کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ موجود دی او هم به په ټوله کې له دې سره مرسته وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې احیا شي. په 2000 میلادي کال کې د توندلارو تر کنټرول لاندې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې له مخې له حکومت غوښتل شوی چې کله تهران د 2015 کال د اټومي تړون نور اړخونه دغه تړون بشپړ عملی نکړي د یورانیمو د غنی کولو بهیر د لهغه څخه زیات ګړندی کړي چې په دې تړون کې ټاکل شوی دی. دغه تړون له مخې تهران ته اجازه ورکړل شوې چې تر څه کم 4% پورې یورانیم غنی کولای شي خو وروسته له هغې چې واشنګټن په 2013 میلادي کال له دغه تړون څخه ووت او پر ایران بندیزونه بیرته ولګول تهران هم په دغه تړون کې له شوو ژمنو څخه سرغړونو ته دوام ورکړ. ایران په 2021 میلادي کال کې د تر 60% پورې د یورانیمو د غنی کولو پروسه پیل کړه. هغه اقدام چې په ترڅ کې د اټوم بم د جوړولو تر کچې پورې د سون مواد برابرېږي. تهران په زلونو دا خبره رد کړې چې ګواکې د اټوم بم جوړولو په لټه کې دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان د ځواکمنو خزو غورزنګ یو شمیر غړو په افغانستان کې هغه څه چې دوی د خزو هدفي او مرموز وجنې بولی په خبرګون احتجاجي ناشته وکړه. دوی د جمعې په ورځ په کابل کې د وجل شوی جوټي او بری هور سادات د قبر ترڅنګ راټول شوی. دوی بغیر له کوم ثبوته ادعا وکړه چې افغان مېرمنې د خپل حقوقو څخه د محرومیت ترڅنګ د طالبانو لخوا له سپکاوي وهلو ډبولو ربړونې زنداني کېدو او مرموز او هدفي وجن سره مخ دي. یوې احتجاج کوونکې مېرمن چې د طالبانو له لوري زندان شوه هم وا ادعا وکړه چې طالبان له مېرمنو نه په زندان کې په زور اعترافونه اخلي او د مرګ واخونه ورته کوي. طالبانو په دې اړه زمونږ پښتنې جواب نکړي. تفصیل په دې رپورت کې
د هغه څه په وړاندې د افغانستان د ځواکمنو خزو غورزنګ د غړو اعتراض چې دوی د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د مېرمنو مرموز او هدفي وجنې بولی. د دغه حرکت یو شمیر غړو د جمعې په ورځ په کابل کې د ځواني یوټیوبر هورا سادات چې څو ورځې وړاندې په مرموز ډول وژل شوی و قبر ته څیرمه په یو اعتراضیا غونډه کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د خزو حقونه تروړلي او افغان مېرمنې د طالبانو لوري لسپکاوي ربړونی وهل او ټکولو زنداني کېدو د جنسي تیری او د مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. خو دوی د خپل دغه ادعاګانو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. که څوم طالبان وړاندې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړي خو د ځواکمنو خزو غورزنګ په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې اتلس مېرمنې په مرموز ډول وژل شوي. د اعلامیه پټکو د پخوانی ولسی جرګې غړي شکریا الکوزی، محصل او مدني فعال ډاکټر ګلسر، استاد خاطره، یوټیوبر هورا سادات، محصل او مدني فعال فاطمه، زینب سمیا او فروزان صافی، قابله نفیسه بلخی، د خزو د حقوقو فعال سمرګل، د تیر حکومت کارکونکو ایدی یمال خپل دوه لونو سره او د پولیسو پخوانی افسر میرمن نگار هغه افغان میرمن دي چې په کابل کاپیسا او بلخ کې په مرموز ډول وجل شوی. د ځواکمنو خزو د غورزنګ غړو ادا کړی چې طالبانو دا مېرمنې هدف ګرځولي خو نامعلوم وسلوالې د دغه پیښو مسول بللې دي. د دغه حرکت یوې غړي حلیمی حکیمی ازادي راډیو ته وویل
ما په رفتن سرې قبري
موږ ته هورا سادت قبر ته د هغې د کورنۍ سره د غم شریکې لپاره لاړو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هغه کسان چې د ښځو د هدفي وژنو مسؤلین دي باید سزا ورکړل شي او پرېنښودل شي چې په ښځو ظلم او ستم وشي
قرار بگیرد.
هورا سادت ځوانه یوټیوب چلوونکې وه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. د هغې د کورنۍ غړو تایید کړی چې هورا سادت په یوه غمجنه پیښه کې وژل شوې خو د وژنې د څرنګوالي په اړه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ له دغه پیښې سره د تړاو په تور د یوې مېرمنې په ګډون د دوه تنو د نیولو خبر هم ورکړی. د ځواکمنو خزو غورزنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او پرېنږدي چې افغان مېرمنې قرباني شي. په همدې حال کې یو شمېر مېرمنې چې مخکې د طالبانو له لوري بندیانې شوي دا کوي چې په زندان کې شکنجه شوي او په زور ترې اعترافات اخیستل شوي. د دوی له ډلې د روقي صحی په نوم یوې ازادي راډیو ته وویل
کسی که زندانی میشه در زندان
د طالبانو په زندانونو کې مېرمنې هیڅ وکیل د بشري حقونو بنسټونو او خپل کورنۍ ته لاسرسي نه لري او ان له خپل ځانه د دفاع حق نه لري. طالبان هیڅ ډول دلیل نه مني. خزینه زندانیان وحی ټکوي په مرګ کې ګواخي اجباري اعترافات او ویډیوګانې ترې اخلي او کله چې له زندانه هم خوشی کیږي یوازې ظاهرا آزاد وي خو نور د کور ادرس یې اخیستل کیږي د کورنۍ د غړو شمیرې یې اخیستل کیږي او دا کس تر څار لاندې وي
او هم زمان تحت تعقیب است.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد دغه ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې دا کړي و چې طالبانو پر افغانستان لبیا ځلې واک وروسته د تیر حکومت د غړو په وړاندې لا تسوه ډیر بشري حقونه نقص کړي چې 213 پکې مرموزي وجنې دي خو طالبانو دا راپور رد کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو خوست ولایت ته د خوست خاروالې چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غختل تیا برنامه په چوکاټ کې ولسی پروژې روان دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار او مزدوري زمينه هم برابر شوې ده چارواکو ویل په دې هر پروژه ل 100,000 څخه تر 1.5 لک پورې 1,150,000 ډالر پورې لګښت راځي بلخوا د دې پروژو کارکونکي او مزدوران روانو پروژو ته خوختي او د دا ډول پروژو د دوام غوښتنه کوي نور حال د نجیب الله الوخیل ریپورت کوي
د خوست خار په یوشمیر خاري ناحيو او اړوندو کلو کې خاروالۍ ریاست سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غختلتیا برنامه په چوکاټ کې د فرایي کوڅو او لختیو د پخولو همدارنګه د سړکونو د هوارکاری په ولسو پروژو کار روان دی چې په هر پروژه کې سلسله کارګرو ته د کار او مزدوري زمينه برابر شوې ده د خوست اوسیدونکو نقيب الله مشال راډیو ته وویل
دا صحه ډیر حالګي دي سم مشکلات سره تکلیف سره مخ و مشمون ډیرې خزه داسې کسون و چې به مقصد د موټر لارام زمينانه برابر هر وخت په دې صحانه وبرسي اوس پیدا خلکو ته دا پیدا د چې ډیرې ځوانون دلته بیکور او کوروبور نه و مقصد هغه دی پورا کوروبور زمينه کې برابر شوې دو
په اوس وخت چې افغانستان کې بیکاری ډیره شوی او د خلکو اقتصاد کمزورې دی یو شمیر نړیوالو بنسټونو هڅه کړي چې په سیمه کې د زیرو پرمختیایي کارونو په خوا کې بیکار خلکو ته هم کار پیدا کی د خوست اوسیدونکو قسمت علی خان ول
هم وګړی سره ولا لاس په مو پنځور ځکه نه خوسته پنځور ځکه مولا سره نه خوسته دغه پروژه ته دغه سینځ ته موږ ډیر ویاري موږ یې چې خدای په کنده پروژه دغه شروع شي ونرم دا شروع شي دار کاروبار چلان شي لوګا دو مراد مو کاروبار نشته بل څه وځي پد شي نشته
خوست خار چې له پایله د بارانی اوبو او سیلابونو د وتلو لوی کانالونه نه لري نو ډیرې اوبه د خار په سړکونو او نږدې کلو ورځي د خوست یو بل اوسیدونکي میر سلام خان وویل
مرون به وشو شګرا به وشو مثال اوبه به خلک ته بستونځ واچ تاګر تاګ به پرزنه نه خو بعد مدرسې ته مکتب ته به خلک تل کنه ډیر تکلیف سره مخامخ وي او برون بچو وشو د لختی به او به یو طرف ته نه وتا شاهد چې مثال لختی شروع کیږي کور به مو به فلوس شي او به لوړ شي سراک به غشي سونځه به کام شي
بلوري ته د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي چې یو شمیر نړیوالو همکار و بنسټونو سره د دوی همغږي او همکاري د دې لامل شوی چې هغوی خپل برنامه پراخه کړي خوست خاروال بسم الله بلال ویل
د یو نفس مؤسسې سره همکاري نتیجه ده چې الحمدلله موږ مخکې ولس پروژې وي اوس ولس پروژه په ځای تقریبا 9 پروژه شوې او دوی موږ سره دا وعده کړې چې انشاءالله دا پروژه موږ سره تر رسو نو په دې کې الحمدلله خلکو سهولت په هیږي چې تر سو دغه هغه شړې کوڅې چې بدبوی کې وي هغه کانکریټ جوړ شي او دې تر څنګ یو غریب خور غلی ته پکې نفقه پیدا شي
د خوست خار اړوندو سیمو کې داسې مهال یو شمیر پرمختیایي او د کارموندنې پروژې پیل شوي چې په دې وروستیو کې یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خلکو په اقتصادي ستونزو اندېښنه ښودلې ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې هیواد کې 80% کورنۍ د عواید د کمښت له ستونزو سره مخ بللي او زیاته کړې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 28 میلیونه او 200,000 کسانو ته لوړ شوی دی
دا مشال ریډیو دا زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي تور لګوي چې د پولیس لخوا د دوی د نیول شوي مشر علي وزیر سره ناوړه او غیر انساني چلند کوي. دوی وایي چې علي وزیر د پارلمان پخوانی غړی دی، خو په بند کې له چا سره د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي او د ناروغۍ په حالت کې هم د هغه علاج او د دوا بندوبست نه کیږي. پولیس او انتظامیه دا تور نه ردوي او داوا کوي چې د ریمانډ په وخت له ټولو بندیانو سره یو ډول چلند کیږي. علي وزیر دا وخت د عامه نظم خرابولو او د ریاست ضد وینا کولو په تور په زندان کې دی، خو نوموړي په ځان لګیدلی تورونه ټول رد کړی دي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سرخار اسلام آباد سره نږدې د ترنور په سیمه کې په 13 اگست جلسه کولو نه پس د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر غړي نیول شوي وو. د غورځنګ هغه غړي چې د جلسې په ورځ نیول شوي آزاد کړل شوي دي، خو ځینې تر اوسه بندې دي چې یو پکې د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر هم دی. د غورځنګ غړي تور لګوي چې په بند کې د علي وزیر سره ناوړه او غیر انساني چلند کیږي. دوی وایي چې علي وزیر ناروغ دی خو د علاج او دوايانو بندوبست نه کیږي. په دې اړه د غورځنګ یو مشر نور الله ترين مشال لډو ته وویل،
علي وزیر چې کوم طرز باندې پیښ شو تاسو به ویډیو کتلې چې د پر سر باندې یو چادر چول دا په جیل کې هغه د ډراور بیا بادشاه نیول چې د دپاره به د شوګر نه جوړ دی، د بلډ پريشر نه جوړ دی، چې د طبي میډیسن ورسول د خدمت کاوی چې دا ته په جوډیشل ریمانډ کې دی د سره نه څوک ملاوی دلای سی او د هغه قسم دم کانی چې تا به مړ مړ کو ستا د پښتنې سړی بنې ته مصدی د ریاست ریاستی ادارې پرتی دی چې دا سی د بچکانه خبري دا سی د ماشومان خبري کوي.
خو پولیس دغه تورونه ردوي او وایي چې د ټولو باندېانو سره یو ډول چلند کیږي. د اسلام آباد پولیس یو افسر د نوم نخ کارګورو په شرط مشال لډو ته د یو سوال په جواب کې وویل، د علي وزیر په اړه غلط اوازې خپرېږي. پولیس تر ریمانډ په دوران کې صرف پښتنې ګرځنې کوي. دته د علاج اسانتیاوې برابرې شوې دي. سرکاري ډاکټرانې معاینه کوي، خوراک او نور ضروري سامان د رسمي طریقه کار مطابق ورکول کیږي. خو دا خبره هم باید په پام کې ونیول شي چې د پولیس په قید کې یا د ریمانډ په وخت چاته د هغه د مرزي مطابق ټول سیزونه نشي ورکول کېدی. د قانون ماهر او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی عطاوله جان اډوکیټ د پولیس دوا بې ځایه ګڼي. د مشال رډیو ته وویل،
جوډیشل لاک اپ تر چې غلې غلې شوی دی نو دغه خبرونه مونږ ته هم راځي چې هغه د جوډیشل لاک اپ په ځای باندې د وسه پورې د پولیسو سره دی او هغه ټارچر کیږي او دا چلونه د هغه سره د وړاندې نه هم شوي دي. هغه چونکې ډایبیټک دی، د شوګر مریض دی، د ملا تکلیف ورته هم دی، نو دو کله هغه له دوا نه ورکوي، کله یې داسې په تنهایی کې ساتي، د هوا بندوبست نه، د بجلی د پکی بندوبست وته نه، دغه په حواله باندې مختلف د تشدد چې څه قسمونه دي هغه په کار راولي.
د علي وزیر دفاع کوونکې د وکیلانو ډلې یو غړی عمر خان مندوخیل چې د علي وزیر سره په عدالت کې لیدلی او مشال رډیو ته وویل،
علي وزیر و عدالت ته ډیره واضح دا خبره وکوله چې جج صاحب دالته د انویسټیګیشن په نامه باندې ریاستی اړې تانې ترازی او غز ما انویسټیګیشن کوي او ما ته دمکانې راکول کیږي او په تانه کې دننه دننه لمات سره یو غیر قانوني او غیر انساني رویه روانه ده. زما بقاعده علاج نه دی روان، ما ته صحیح خوراک نه ملاويږي او چې کوم په تانه کې کوم داستو غذایی دی دا بالکل مناسب نه دی.
د یادونه ورته چې د 13 اگست جلسې نه پس په ترنور تانه کې د علي وزیر خلاف یو مقدمه درج شوې و او ورپسې بل ایف آی آر د ترګرۍ ضد ادارې لخوا هم درج شو. په دواړو مقدمو کې د هغه جسمانی ریمانډ مکمل شوی دی او اوس په عدالتي ریمانډ اډیالا جیل ته لیږل شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع پولیسو په سیمه کې د نشه یي توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو خلاف د عملی اقدامات پورته کولو لپاره پلان جوړ کړی دی. د سیمې پولیسو د اگست په 28مه وویل چې په دې غیر قانوني کاروبار کې ککړو کسانو خلاف به سخته کاروایی کوي. د خیبر وګړي وایي چې هلته په زرګونو ځوانان په دې نشو وخته شوي او د نشه یي موادو اخیستو لپاره په غلاګانو سر شوي او خلک هم شو کوي. د نشه یي کو پر ضد کارکونکو فعالان وای په کار د شه انتظامی چارواکي په نشو اخته ځوانان په بیا بحالی مرکزونو کې داخل کړي او هلته په خلکو کې په هاوې هم پیل کړي. تفصیل د فرهاد شنواری ریپورت کې ورو.
د خیبر ضلعي پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی له دفتره د اګست په شپږویشتمه نیټه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ضلع کې د نشه یي توکو د سمګلنګ مخنیوي لپاره پلان تیار کړی او په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد به سخته کاروایی پیل کړي. په خیبر ضلع کې دا مهال آیس یعنی میت امفیټامین په نوم نشه باندې په زرګونه ځوانان روږدي شوي او ورسره چارس او هیروینو استعمال هم زیات شوی. د باډی تحصیل یو ویلج چیرمین جاوید خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې دا مهال په باډه او تیرا کې په نشو روغ دي کسان د نشې اخیستو لپاره غلا کوي او خلک یې ډیر تنګ کړي.
په ضلع خیبر بوڑا توسیل تیرو میدان کې د آیس او د چارسو نشایون دومره ډیر شوي دي چې په الوکا کې د دغو د وجنه بدمنی روغلی دو. حتی تر دا پورې چې کم د بجلی 11000 لاین تیر شوی دی دغه نه شپې کراسونه او مزی پټوي. په دا پورې چې د مسجد نه هم بیټرې او شمسی پټوي. مخکې په الوکا کې ډیر امن وو. الوکا کې به شپې 12-1 بجه پورې خلک ګرځېدل. اوس هغه خلک د شپې نشي ګرځېدی ځکه چې دا آیسو د پوډر او کم نشایون دي. دا د شپې ګرځي خلک هم وهي او د خلکو نه سامان هم اخلي او د جمعتون نه بیټرۍ هم پټوي. مونږ ډی پی او خیبر او پولیس اعلی حکام ته دا اپیل کوو چې دا آیسو کمې اډې دي دا د ختمې کړي شي. دغه د وجنې په لوکا کې ډیر امن راشي.
په خیبر ضلع کې په نشه یي توکو روږدو کسانو د بیا بحالۍ لپاره کار کوونکی کلینیکل سایکولوژیست علمزیب پردی وایي چې د آیس په نوم نشه صحت ته زیان اړوي او په کار ده په دې روږدو کسانو په وخت علاج وشي.
نو دا انسان ځان یو ډیر انرژیټک فیل کوي. د دوی فوکس زیات شي. د دوی اکسایټمنټ چې کم دی هغه ډیر زیات شي. نو دوی هغه ټایم ځان ته نه خبر خو کله چې دوی دا نشه په خپل گرفت کې راوالي او بیا ځان ته خبر کیږي نو د دوی زندگی چې کم دی هغه د بربادی سره مخ کړي وي.
برازیلی انتظامیه ته پکار دي چې کم د کشان اډیکټ پیشنټس دي چې دوی راواخلي او په مختلف کم ریهبیلیټیشن سنټرز دي دوی کې اډمیټ کړي او د دوی هغوی ته به کوپنګ سکلز خیو چې په څه طریقه دوی د نشې نه ځان بیا بچ کولی شي او دوی په کم طریقه کار باندې خپل ریکوري مینټین ساتلی شي.
د خیبر ضلع پولیس وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدونه پس وس قبایلي ضلعو ته د نشه یي توکو ضد ادارې انټي نارکوټکس فورس قوانین ورغځېدلي او دوی سره هم اختیار شته چې په نشه یي توکو کاروبار کې ککړ کسان ونیسي او دې ادارې ته هوا لکه. اوس په دې کار کې ککړو کسانو پر ضد اف آی آر کیږي او مقدمه هم پر درج کیږي او اوږد قید او سزا سره به مخ کیږي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
او اوس هم د دې غړي اخیری ریپورت ورزو. د اگست په 28مه د مردان ملکان او کوهارد بورډونو د 9 او 10 کلاسونو نتیجې اعلان کړي. په دې کې یو شمیر سکولونه د سیدی چپکی یا هوټلز د کونکو فیل شوی او یا یې دوا یا درې پاس شوی دي. د سکولونو استادان د دې وجوهات په امتحاناتو کې د سټوډنټس لرننګ آوټ پټ طریقه کار یعنی د مفهوم په بنیاد راغلي سوالونه یادوي. خو د بورډ چارواکي بیا وایي چې دا طریقه کار له وړاندې نه په صوبا کې موجود وو. د خو نتیجو نه راتللو یو وجه د زده کوونکو مهنت نه کول او د میاندو پلرونو هغوی ته پام نه کول هم دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت د تعلیم معیار ښه کولو لپاره د ګڼو اقداماتو ادعا کړي وي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو چې د کورمې د یو اوسیدونکي داوود په غږ پیلېږي.
بس یو خبر می تر وړای دا خلک وخت تو سپګمه تا مون په دغه شانت یو نو غانت کی خبر ده. نو احمد زای او توای دی کی های سکول دا د لسم دی انم تو سمره هلکان دی او دوی کی یو هم نه پاس شو ټول پیل شي وی دی خو جانی
دا د کرم دی یو سیدون کی داوود غد دی چې راګست پر سلی رښتمه مشال لیډیو ته په سلام پختون خوخ پرونه کی ل فرخنداست سره په خبرو کی ویل چې د دې سلی په احمد سو کی د یو سرکاري سکول د رحم کلاس ته بورډ په امتحان کې د ټولو ستکونکو پرچې فیل شوې دي. مشال لډیو په دیړه د سکول پرنسپل عارف حسین نو پختل چې آیا د ستکونکو په پرچو کې د پاتې راتللو وجوهات څه دي. نو نوموړي وویل چې د احمد زو په دې سکول کې په نهم کلاس کې 15 ستکونکي دي او د هغې په امتحان کې د پاتې راتللو یوه وجه دا هم ده چې مخکې به ټوله پرچه په کتاب کې د ورکړل شوو مشکونو پر اساس جوړېده، خو د اصل په پرچه کې 50% سوالونه د سټوډنټس لرننګ آؤټ پټ طریقۂ کار یعنی د مفهوم په بنیاد راغلي وو او زده کوونکي پرې زیات نه پوهېدل.
دسمبر نہ اسکول نہ بندی گی نہ تو دسمبر کی بورڈ والا دان ترا کو سلو والا بیس بن گوں پیپر جوڑوں نو دسمبر نہ مارچ پر دل تا بیا اسکول نہ بند شی بعد دے دے مشتیا نا بعد بیا ایگزام سٹارٹ شو نا بس 9th کلاس تقریبا دل تا کورم کے ٹول دس شوی
د احمد زو په های سکول کې په امتحان کې په پاتې راغلو زده کوونکو کې یو حسن عباس هم دی. هغه وایي چې د ډېر مهنت باوجود یې سلور پرچې فیل شوي دي چې پکې درې د ساينس دي.
دو پورې پکې نه ستو بیا په څومره ستاره شپې دو پورې پکې نه ستا نو اوس به هم بس پلور یا ته له کونیو لا پورې نه ستو کوشش وکړه په خلالو مینا دې کوشش مو وکړه چې تاسو هم کې وشه مو کلوس کې مطلب چې درې درې په پاري دي څلور څلور یو دوه کسانو کې پنځه اپل دي.
د احمد زو تر څنګ د کرمې د علي شری سیمې په یو سکول کې هم په 1400 زده کوونکو کې ټول فیل شوي دي. د کرمې ضلع امتحانونه تر کوهاټ بورډ لاندې کیږي. د احمد زو سیمې سکول د نتیجو په اړه مې د کوهاټ بورډ له چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغې مې ټلیفون اوچت نه کړ. د کوهاټ بورډ تر څنګ د ملکنډ او مردان بورډونو د نتیجو تر مخه په سوابه مردان نوخار سوات او دیر کې هم یو شمېر سکولونه داسې دي چې پکې ټول او یا یو یا دوه زده کوونکي د نهم په امتحان کې پاس شوي دي. دغه سی په دکی ګمبت مردان الکان سکول کې ټول فیل شوي. د سوابه په کډی کې د جنکو په سکول کې په شاوخوا 200 زده کوونکو کې یو پاس شوي او د نوخار په شاله خیل جنکو سکول کې په 1900 زده کوونکو کې ټولې فیل شوي دي. د ملکن په پلې کې بیا د الکانو په سکول کې په 125 زده کوونکو کې یو پاس شوي. د دیر په ګلمقام کې د لکانو په سکول کې په 250 کې یو پاس شوي او د اجی آباد دیر د جنکو په سکول کې په 350 زده کوونکو کې ټول زده کوونکي فیل شوي دي. په سوابه کې د های سکول یو استاد عمران خان وای چې د نهم په امتحان کې زیاتره ماشومان په ساينس مضمونونو کې فیل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په سکولونو کې د حساب او د ساينس د استادانو ډېره کمی ده او هغې نشي کولی چې ټولو زده کوونکو ته یو شان توجه ورکړي.
اولنی دا فیکټر و چې ایس ایل او بیس اگزام وای. دویم دا مسله ده چې دا اسپیشلی چې دا کم ریزلټ خراب راغلی د سرکاري سکولونو لیک دا پرابلم ده چې دی چې کوم ایڈمیشن دی ایڈمیشن دی چې دا ایڈمیشن چالو ورکینو دی کې دا نشته چې د لوړم به ټیسټ اغست لیکي کې ټیسټ بده کتري شي دی سونه دی د کم کلاس کې ایڈمټ کولی نه بس د صرف سرټیفیکیټ پکار دی هغه هغه کا ار گریډ کې پاس کړی بس هغه صرف پاس سرټیفیکیټ پکار بس اول بیا ایڈمیشن ورکی ورکول کیږي. زیاتره چې کوم د سرکاري سکولونو دی کې چې کوم دی نه داسې غریب خلک چې کمی هغه پکې ایڈمیشن اخلي نو دغه داسې هغه شان ماشومان چې هغه روزي مال په سکول وي وای نه پسې بیا چې سکول چټی شنه سر سره روزګار کې روزګار کې او بل دی کټ فیکٹر چې کوم دی بوکس دی دې پیری چې کوم دی دا مطالعه قران چې کوم سبجیکټ وو دا ویړو بوکس کلاس کې صرف دوه بوکس وو اخیره پورې دا سچویشن وو.
د مردان بورډ کنټرولر اشرت عباس بیا وای چې بورډونه د حکومتي پالیسۍ تر لاندې امتحانونه کوي. هغه زیاته کړې چې سټوډنټس لرننګ آؤټ پټ طریقۂ کار لوړاندې نه په خیبر پختونخوا کې موجود وو.
Students learning outcomes da po 2006 Pakistan education policy national education policy sada mashum kam practical kar kai demon practicability ta bozulo da practicability basically da SLO da ta so ko gore zamga MCQs chikam di bubble sheets ya ko ta so gore zamga chikam short questions di section B chikam da da agar tool taqriban pa SLO bande mushtamili او دا پیر چونکه دا نن کې ور دا خلکو ته داسې یو نیو نس کاریدنه هغه دی لکس نفسیاتي تور دباو کې چې دا در وایي زاغه په کیسه دومره لوی اثر ماته نخ کاری.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم مبارز عمر اورکسی بیا وای چې په نهم کلاس کې د دومره ډیرو زده کوونکو په امتحان کې پاتې راتلل په صبح کې د غیر معیاري تعلیم سرګندونه کوي.
چرته به د ماشومانو خپل هم کوتاهي وي، خو زیات تر غټ بوج کوم دغه د ریاست د قانون د ډپارټمنټ کوم اداري دي هغه کوم د ماشوم تیاری کې کوم ریسورس استعمالیږي هغه ښکاري چې لږ کمزوري دي. بل دا چې مونږ ایگزامینیشن سسټم ډیر کمزور دی، مونږ غواړو چې مونږ خه تعلیم یا خه معیاري تعلیم پروډیوس کو، هغه لپاره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل ایگزامینیشن سسټم سترونګ کو. پرایویټ ادارې چې کوم دي بیا هم د ماشوم تیاری کوي په اتم جماعت کې دانم دپاره، خو سرکاري ادارې چې کوم دي ډېرې کمې داسې ادارې دي چې هغه د ماشوم د انم جماعت دپاره تیاری کوي. او چې کوم استادانو ته د ټریننګ ضرورت ته پکار چې هغه ته اډوانس ټریننګ ورکړلی شي، د استادانو د ایگزامینیشن چې کوم ده د استادانو هم یو ایگزام ده چې هغه خپل ماشومان څنګه تیاری. دی وخت کې موږ سره په پاکستان کې 2.28 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي، هغه کې دا ماشومان هم شته دي چې کوم دا ذکر کیږي چې دا د انم جماعت کې فیل شي، ولې چې هغه عمرونه 15 کالونه 14 کالو پورې دي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر حکومت پر مهال په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو لپاره د داخلو سو مهمونه شوي وو. حکومت ویلي وو چې خپل اهداف یې ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ حکومت د استادانو شمیر زیاتولو لپاره د نوو برتیانو او په سکولونو کې د نقل ختمولو لپاره هم د اقداماتو پورته کولو ویلي وو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو